سلور به جشوی احمد شی بریم دا سا دیرادو دا دی سات پخپرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په نیمروز کې د ملي اردو تر شلو د ډیرو سرتیرو د وژلو خبر لرو. دا پیښه څرنګه رامنځته شوې ده تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې درویست پوځیان وژل شوي دي. افغان دولت هغه ادارات کړه چې ګواکې د ارمنستان او آذربایجان جګړې کې لاسوهنه کړې او په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. بشپړ خبرونه. د نیمروز چارواکي وایي خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درویشت سرتیري وژلي او درې نور یې له ځان سره بیولي دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري د دهمزنګ په نوم پوسته کې و چې تېره شپه طالبانو پرې برید کړی دی. حقمل وایي طالبانو له دغې پوستې نه ټول تجهیزات له ځان سره وړي دي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تېرو څو ورځو کې دا دویمه امنیتي پېښه ده چې له شلو ډېر امنیتي او دفاعي سرتیري پکې وژل کېږي. د چهارشنبه په ورځ د تخار چاربولک د تخار بهارک کې د طالبانو د جګړې له کبله و درس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي وو. بلورته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې تخار کې وړ مورس هوایی برید دولس ماشومان وژلي دي. کمیسیون نن په یوه خبرپاڼه کې وویل د افغان ځواکونو دغه هوایی برید د طالقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یوه جومات شوی چې ملا امام اولس ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. خبرپاڼه کې راغلی برید داسې مهال شوی چې د طالبانو یوه ډله د جومات له مخې تېرېده او جومات کې دننه ماشومانو تا تدریس روان وو. کمیسیون د ملکی کسانو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي وو تخار کې شوي هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره دولس طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتره خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کسان تېره شپه له امنیتي ځواکونو سره جګړه کې وژل شوي. خبرپاڼه کې راغلي وژل شویو کې شپږ پاکستاني اتباع هم شامل دي. دفاع وزارت بیا په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي د خوګیانو په څنګلورې شیرزاد ولسوالۍ کې شپاړس طالبان وژلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وي. د دوی په وینا د دغې لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې ده او ویلي دي چې له افغانستانه د آذربایجان د ملکي الوتنو له لارې وسلې او جنګیالي آذربایجان ته لیږل کېږي. بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي افغانستان د جګړې د قربانی په توګه د آذربایجان او ارمنستان د جګړې سوله ییز حل غواړي. خبرپاڼه کې راغلي دغه شخړه باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک او د منسک ډلې د پریکړو له مخې هواره شي. د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان شخړه کې دواړو لورو ته سلګونه امنیتي کسان او ملکیان وژل شوي دي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. له تېرې یوې میاشتې راهیسې دریم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا ولس غړي د پاکستان د پارلمان له غړو سره د لیدو په هدف اسلام آباد ته رسېدلي دي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم دغه هیواد ته تللي وو. هلته د ملي شورا د پلاوي مشري د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني کوي او ټاکل شوی دغه پلاوی له صدراعظم عمران خان سره هم وګوري. په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي پرون په ټوله اروپا کې د لومړي ځل لپاره په ورځنۍ کچه د کورونا څه باندې 200,000 پیښې ثبت شوې چې دې سره په ټوله اروپا کې روغتونونه هم تر فشار لاندې راغلي دي. په دې لویه وچه کې تر ټولو زیاتې پیښې چک جمهوریت کې رامنځته کیږي او حکومت هغه پلان تایید کړی چې له ناټو او اروپایي ټولنې د 300 پوځي روغتیایي کارکوونکي د ناروغان درملنه کې مرسته وکړي. بلجیم او یو شمیر نور هیوادونو کې روغتونونه هغه ناروغان نه مني چې بیړنۍ روغتیایي وضعیت ونه لري. د پولانډ په وارسا ښار کې حکومت ملي سټیډیوم په ګرځنده روغتون اړوي چې د 500 ناروغانو درملنه به پکې کیږي. په فرانسا کې د روغتونونو 4% کې بسترونه د کووید 19 په ناروغانو ډک شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي وروستیو څو اونیو کې د روسیې د دولت له ملاتړه برخمنو هکرانو پر لسګونه ایالتي او محلي ادارو باندې سایبري بریدونه کړي دي. هکرانو له لږ تر لږه دو سرورونو څخه اطلاعات غلا کړي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی پرون وویل تر اوسه هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې دغو هکرانو د الوتکو د الوتنې، ښوونې او روزنې، ټاکنو او یا حکومتي عملیاتو سیستم ګډوډ کړی وي. د هکرانو د بریدونو خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو ته له دو اونیو کمه موده پاتې ده. امریکایي چارواکو د اکتوبر په 1 ادعا وکړه چې ایران او روسیې د امریکا د رایه ورکوونکو اطلاعات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې له انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي، خو روسیې او ایران دغه ادعاوې رد کړي دي.
اوس چې راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نیمروز په خاشود ولسوالۍ کې تر شلو ډېر افغان سرتېري وژل شوي او یو شمېر اسیران دي. وړاندې د پیښې تفصیل درکوو. د بشر د حقونو د څار بنسټ د افغانستان له مرستیال ولسمشر څخه د هغه کس د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د ښاغلي صالح په وینا ناسم راپورونه یې خپره کړي دي. د ازادي راډیو پرې خپرونه کې مو د ترینکوټ بازار د نسوارو چوک ته ورولو. په خوست کې شمیر کسان د کورنیو ترمنځ د ارتباط لپاره له نوې ټکنالوژي لکه واتس اپ استفاده کوي.
دا ډیره بریالۍ ده ځکه چې په امریکا کې، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي، په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
د نیمروز چارواکي د خاشود په ولسوالۍ کې د ملي اردو د دروش سرتېرو د وژلو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پوجان تیر شپه د دهمزنګ په سیمه کې د طالبانو د برید پر مهال وشل شوې دي. نور جزئیات له سیمې خپل خبريال حفیظ نورزاد څخه چې په ټلیفون را سره دی اخلو. نورزاد صاحب، تازه معلومات څه دي؟
السلام علیکم تاسو ته غوښنه اوریدم چې وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو وویل تیر شپه وسوال طالبان د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د دهمزنګ په سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه باندې برید وکړه چې په پایله کې درویشت د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د نیمروز د چارواکو د ولایت د مقام بهرام اکمل په خبرې د وویل چې تېر شپه په دې برید کې د ملي اردو پر قرارګاه باندې چې شپږ سرتېري هلته اوسون درلوده طالبان برید وکړ چې په پایله کې درویش کسان وژل شوي دي او درې کس نور اسیران شوي دي. دې زیاته کړه چې نور کم وسلې چې هلته په دې قرارګاه کې اوسون درلوده طالبان د ځان سره وړي دي.
په دې برخه کې طالبان ازادي راډیو ته څه ویلي دي؟
بله، طالبان ویلي دي دغه پیښه دوی هم تایید کړې دي. ویلي دي چې په دې قرارګاه کې اضافه تر شپږ ویشت کسان ملي اردو سرتېري وژل شوي دي او اضافه تر لس کس نور هم اسیر شوي دي. خو دوی تاییدوي چې یو مخکې هم په دغه سیمه کې، په دغه دهمزنګ په سیمه کې، بله پوسته د پولیسو او ملي اردو سرتېري هم وو چې هغه هم دوی په لاس ته ورغلي دي.
مننه حفیظ نورزاد، د ازادي راډیو خبریال و چې د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د پیښې په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال د هغو کسانو په ګواښلو تورن کړی چې په تخار ولایت کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه راپورونه ورکړي دي. امرالله صالح تېره ورځ هغه راپورونه رد کړل چې په تخار ولایت کې په یوه هوایي حمله کې ماشومان وژل شوي دي. ښاغلی صالح ویلي یو کس چې دغه د درواغو خبرې خپور کړی نیول شوی دی. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د بشر د حقونو د سار نړیوال بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، ښاغلی صالح هڅه کوي څوک چې په دغه حمله کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه خبر ورکوي غلی کړي. د آسیا لپاره د دغه بنسټ د مرستیالې پاتریش ګاسمن په خبره، افغان دولت باید هغه کسان چې د ښاغلي صالح په سپارښتنه نیول شوي ژر خوشي کړي. دا په دې برخه کې بې پرې څېړنې غواړي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان هوایي ځواکونو د تخار ولایت د تعلقان د هزار قرلق په سیمه حمله وکړه چې په اړه یې د والي د ویان او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون یو شمېر سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې ملکي خلک په تېره ماشومان وژل شوي دي. خو د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په خپلې ټویټر پاڼه د ماشومانو مړینه رد کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې هغه کسان وژل شوي چې تېره ورځې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې وې. صالح دا هم لیکلي چې له دغو کسانو یو نیول شوی دی. ښاغلي صالح او نورو مسؤلینو تر اوسه د نیول شوي کس هویت نه دی افشا کړی. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښاغلي صالح د لیکنې په اړه ویلي چې د ګواښونکي لهجې په اړه باید څېړنې وشي. د دغه کمیسیون یوه مسؤول ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل،
آزادی بیان دستاورد بزرگ است برای نظام سیاسی
د افغانستان د سیاسی او حقوقی نظام لپاره د بیان آزادی لویه لاسته راوړنه ده. هیله من یو چې ویل او عمل د اساسی قانون په چوکاټ کې وي. زموږ تمه ده چې د ګواښونکي لهجې په اړه څېړنې وشي.
په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د آسیا په چارو کې د بشر د حقونو د سار د نړیوال بنسټ مرستیالې ویلي، افغان حکومت په ورته مواردو کې د حقیقت موندنې د پلاو په ګمارلو کې کمزورې سابقه لري. د افغانستان د دولت دنده ده چې د خپلو ځواکونو لخوا د جنګي قوانینو د ماتولو په اړه ارزونې شوي دي.
د همدې موضوع په ارتباط مې څو شېبې مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د اماړیکو او رسنیو رئیس رضوان مرادو پشت هغه وویل،
د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال څرګندونې د تخار د پیښې په اړه د هغه معلوماتو پر اساس دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او هلته د افغان چارواکو لخوا ورکړ شوي دي چې په دغه بمبارۍ کې ملکیانو ته په خاص ډول ماشومانو ته کم زیان نه دی اوښتی. هلته جګړه شوې ده، دا سمه ده، هلته انفجارات شوي دي، نو په دې اړه بیا امنیتي ځواکونه خپلې څېړنې هم کوي چې هغه معلومات دقیق شي. اما دا چې شایعات یا منفي تبلیغات د افغان امنیتي ځواکونو د بدنامولو د اسانو د مخششولو لپاره کیږي، د صالح صاحب د خبرو ډیر زیات تمرکز په همدې باندې دی. هر څوک چې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ملکیان وژني یا افغان امنیتي ځواکونه له قانون څخه سرغړونه کوي، نو که شایع یا اوازې خپروي را دي شي ثابت دی کړي. که ثابتولی نه شي نو باید ځواب وایي، ځکه موږ داسې فکر کوو دا خبره د هر افغان دریز دی چې منفي تبلیغات بې اساسه اوازې له دښمن سره همکاري ده او په دې حساس شرایطو کې دا ډول همکاري مخه باید ونیول شي.
رضوان مراد د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د اماړیکو او رسنیو د برخې رئیس.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روسیو کې دریم افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار تر سفر وروسته د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ هیئت نن اسلام آباد ته ورسید. د دې پلاوي د لیدنو کتنو په اړه له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان ناور.
د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی چې پاکستانیان وایي ولس کسیده دی، مشرۍ د ولسی جرګې د مشر رحمان رحمانی هغه برغاړه ده اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د ملي اسمبلی سپیکر مشر اسد قیصر ورته په هوایي ډګر هرکلی ویلی و د هغې وروسته بیا د نن د پاکستان نیونی وزیر عمران خان سره خبرې هم دي. بیا نن شپې مېلمستیا ده د پاکستان د پاکستان چې کوم سپیکر دغه لخوا، او بیا سبا د پاکستان او د افغانستان د پارلماني د دې سپیکرانو مشرانو او وسره دوار غاو چې کمپلاوی دي د هغوی خبرې هم دي لسته اسلام آباد سره نږدې د دوربند چې د امري سره نږدې یو ځای دی سیاحت مرکز دی هلته د دوی دواړو غاړو خبرې دي رسمي او د دغې خبرو په اړه باندې ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان د پارلیمانونو او دغه رنګې د پارلیماني غړو مابین هغه تعلقات اړیکې د هغې ښه کول دي. ماضي کې به دغه رنګې سفرونه دوی وو د دواړو غاړو د پارلیمان د غړو به مو مشرانو به مو خو بیا چې کله اړیکو کې ترینګلتیا وه او تعلقات خراب ونو دغه د پارلیمان د دې حیاتونو د دې به هم سفرونه هغه اغېزمن شوي وو. نو دا ډېر متفصل سفر کېدي او بل د دې سفر په څنګ کې بیا یو بل اسلام آباد کې دوه ورځې وروسته د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو د هغوی کانفرنس هم دوه ورځې جوړېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر به هم هغې ته راځي او دا د پارلیمان د افغانستان چې کمپلاوي دا به هم په هغې کې ګډون کوي او په هغې کې ډېر موضوعات دي ترانزیت کې چې کوم مشکلات دي په هغې باندې به خبرې کېږي. د دواړو غاړو ترمنځ تجارت ډېر کمزوري شوی دی هم دغه کانفرنس یو موضوع ده. د پاکستان وزیر اعظم به هم دغه دوه ورځنی کانفرنس چې کوم اولنۍ غونډه ده افتتاحي هغې ته به دې وینا هم کوي.
طاهر خان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د نړۍ په لویو جګړو کې لشکیل خو وغوښتل چې جګړه ودروي او اجازه ورکړي چې له کورونا سره مبارزه وشي. سرمنشي د افغانستان، لیبیا، ناګورنو قرباغ او نورو سیمو یادونه کړې چې د کورونا وبال خپرېدو سره سره د جګړو اور پکې بل دی. اسمت ساروان راپور لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان او د نړۍ په څو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې سرمنشي له لیبیا رانی ولې تر افغانستان او ناګورنو قرباغ پورې د نړۍ په لویو شخړو کې د اوربند غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که جګړې دوام وکړي ګټونکي به د کورونا وباوي. سرمنشي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د کورونا وایرس د بحران د مخنیوي او د نړۍ نورو جدي ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د جګړو د درولو لپاره خپل حق غوښتنه تکراروي چې د مارچ په 23مه یې کړې وه. د وویل د نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا ده. د هغو ټولو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته چې د جګړې پر شکل خو او اغیز لري چې د کال تر پایه جګړه ودروي او پام د کورونا وبا مخنیوي ته واړوي. افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش پرون خبرداري ورکړ چې ممکن په افغانستان کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر یو ور بیا ډیر شي. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډیر شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د نږدې 140,000 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او څه باندې 15,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې شاید کورونا مثبت پیښې او ورڅخه د مړینو شمیر تر دې ډیر وي. ګوتریش ویلي چې د اوربند په اړه د لومړی غوښتنې ته د ملګرو ملتو یو سلو اتیا غړیو هیوادونو تر 800 ډیرو مؤسسو او شلو وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړ او موقت اوربند ومانه. خو لا هم په یو شمېر سیمو کې ورانکاري عناصر یا به اعتمادي د اوربند مخه نیسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملګرو ملتو له بیا بیا غوښتنې سره سره اوربند نه دی پکې ټینګ شوی. نږدې یوه نیمه میاشت پخوا په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې او ډېره تمه وه چې په لومړي پړاو کې به یې پر اوربند سلا وشي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سولې له اصلي خبرو لا ډېر لرې دي. سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې جګړه لا زیاته شوې خو لږ تر لږه په دې هیواد کې د سولې خبرې پیل شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي که جګړې ادامه لري ګټونکي به د کورونا وبا وي. د کورونا وبا یو ځل بیا د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مناظرې سرټکی شوه. دغو انتخاباتو ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د مناظرې غټ ټکی د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن پرون د اکتوبر په 22مه نیټه په خپل وروستۍ مناظره کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ برخه واخیسته. دوی د لومړۍ مناظرې پرتله دا ځل ډیر نرم او آرام و ځکه له نویو اصولو سره سم یوازې د هغه کاندید مایکروفون لګېده چې خبرې یې کولې. ولسمشر ټرمپ چې په اکثرو نظر پوښتنو کې تر خپل سیال وروسته دی، د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه. د مناظرې لومړنۍ موضوع هم همدا وه. هغه وویل متحد ایالات اوس دا زده کوي چې له کورونا وایرس سره ژوند وکړي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د دې وایرس پر ضد واکسین به د کال تر پایه جوړ شي.
له کرونا سره مبارزه کوو او په جدیت سره کوو چې اوج ته یې رسیدلی یو. په فلوریدا کې دا اوج پای ته ورسید، په ټیکزاس کې هم اوج ته رسیدلی وه، خو نور وضعیت هسې نه دی. په ایروزینا کې هم د دې ناروغۍ له اوج سره مخامخ شو، خو پای ته ورسید. په ځینو نورو ځایونو کې مو هم د دې وایرس زیاتوالی او اوج لیدلی چې ډېر زر به پای ته ورسیږي. واکسین را روان دی، جوړ شوی دی او په راروانو څو اونیو کې به اعلان شي.
ترامپ په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره ورځنی کاروبار باید دوام وکړي. د ترامپ سیال جو بایدن په ځواب کې وویل چې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، خو ترامپ د ده په وینا په راروان تیاره ژمي کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا هماغه ښاغلی دی چې تاسو ته یې ویلي وو د ایسټر تر جشن د 2000 کال تر اپریل میاشتې پورې دا بحران پای ته رسیږي. دا هغه سړی دی چې تاسو ته یې ویلي وو ورخطا کېږئ ما تر دوبي پورې د دې بحران پای ته رسیږو. موږ اوس د یو تیاره ژمي پر لور روان یو. تیاره ژمي د هیڅ سرګن پلان نه لري. داسې کوم لرلید نشته چې اکثریت امریکایان به د راتلونکي کال تر نمایي واکسین شي. 200,000 امریکایان مړه شوي دي. هغه څوک چې د دې مړینو مسؤول دی نشي کېدی د امریکا د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي.
بایدن د ترامپ هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې دی د کورونا د مخنیوي لپاره ټوله امریکا قرنطین کوي، او زیاته یې کړه چې دی غواړي د دې ستونزې پر وړاندې علمي چلند وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي، خو نسبتا لږ امریکایان تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې ذهنیت نه لري. نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر ترامپ تر دې دمه د خپل سیال پخوانی مرستیال ولسمشر بایدن پرتله په سلو کې 8 وروسته دی. د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې له پرونۍ مناظرې مخکې شاوخوا 1.5 میلیون امریکایانو خپلې رایې مخکې له مخکې کارولې دي چې پخوا تر دې ساری نه لري. ترامپ په بېګانۍ مناظره کې همداراز خپل سیال یو فاسد سیاستوال وباله، او په وار وار یې وویل بایدن او د هغه زوی هنټر چې د اوکراین د انرژۍ په کمپنۍ کې د ډایرکټرانو د بورډ د مشر په توګه کار کړی په فساد کې ښکېل و. بایدن وویل چې د ده زوی هیڅ غلط کار نه دی کړی، او په ځواب کې ترامپ ته په خطاب کې وویل چې څنګه د اوکراین په قضیه کې استیضاح شو. بایدن هم خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د ترامپ د بهرنیو کاروباري اړیکو او همداراز د مالیو په برخه کې د ولسمشر پر اجراءاتو شک څرګند کړ. د ترامپ او بایدن په مناظره کې په امریکا کې د نژادي مسایلو یادونه هم وشوه، او په دې ترڅ کې بایدن ولسمشر د نژاد پالنې په پارونه تورن کړ، خو ترامپ یې په ځواب کې وویل چې د له ابراهام لینکن پرته چې په امریکا کې مریتوب لغوه کړ د ټولو پخوانیو ولسمشرانو پرتله د تورپوستو لپاره زیات کار کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان له خطرونو او ناببره پیښو ډک دی. دغلته کورنیو د بیړنیو پیښو پر مهال د یو بل له حاله د زر خبرېدو لپاره اوس د آنلاین ټکنالوژي کارولو ته مخه کړې ده. زموږ خبریال احسان آرین په خوست کې له یوې کورنۍ سره په دې اړه د دوی په تجربه په دې راپور کې غږېدلی.
لکه اختر په دې حالاتو کې موږ د ګروپ کال نه د ګروپ مې
لاهور شاه افغان نومېږي. د کورنۍ د غړو شمېر یې له سلو پورته دی، او په خبره یې ځینې د هیواد په یو شمېر ولایتونو او ځینې نور بیا د سوداګرۍ او زده کړو لپاره له هیواده بهر تللي. دی وایي په کور کې د ډېرو غړو لرل نیکمرغي ده، خو د افغانستان په څېر هیواد کې له ځان سره ګڼې اندېښنې هم لري. ښاغلی افغان وایي کله هم چې بریدونه، چاودنې، ترافیکي یا نورې بیړنۍ پیښې رامنځته کیږي د کورنۍ هر غړی سترګو ته درېږي، او غواړي چې زر تر زره یې له حاله خبر شي. نوموړی وایي په خوا به په بیړنیو حالاتو کې دوی د کور د هر غړي احوال د ټلیفون له لارې اخیسته.
مخکې به موږ د کال له لارې چې د موبایل له لارې مو د دوی سره خبرې کولې، نو هغه به وخت به هم نیو چې هغه د یو ساعت د یوې ورځې وخت هم ځینې وختونو کې نیولی دی، مصرف به مو ټول به نه خبرېدو.
لو شوایی په کور دننه او له هیواده بهر اوس د کورنۍ د ټولو غړو او خپلوانو ترمنځ په واتس اپ او نورو آنلاین پروګرامونو کې ګروپونه جوړ کړي چې په بډنیو حالاتو کې د یو او بل حالاتو په چټکه توګه ځانونه خبروي. نوموړي د خپلې دغې تجربې په اړه وویل،
دا ډیره بریالی ده ځکه چې موږ په کم وخت کې کړای شو په امریکا کې وي، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي، په کم وخت کې په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
له لسیزو راهیسې د خوست د ډیرو کورنیو غړي په عربي هیوادونو او نوره نړۍ کې په خورۍ او مزدورۍ بوخت دي. هغه مهال چې ټلیفون او انټرنیټ نه وو، د لیکونو او ثبت شویو کسټونو یا پټو استولې له کورنیو سره د تماس یوازینۍ لاره وه. ګلنور خان زدران راته د هغه وخت کیسه کوي چې له هیواده بهر مسافر څنګه د خپلې کورنۍ سره په حال احوال خبرېدل.
د پامیل هر غړی به په دې کیسټ کې به ورته سلامونه ویل او د هر څه شي خبر به ورکولو. په پامیل کې به ماشوم پیدا شوه او کا په کلی منطقه کې به مړه شوی و، هغه به هم خبرولو. دا کیسټ به په دوه میاشت کې په درې میاشت کې دوی ته رسېده.
افغانستان چې په طبیعي او ترافیکي پیښو سربیره پکې امنیتي پیښې، چاودنې، بریدونه، نښتې او جګړې د هرې ورځې کیسه ده، ډېر خلک د پیښو پر مهال د کورنیو د غړیو د خوندیتوب په اړه اندېښمن وي. خو اوس چې د انټرنیټ سهولت په زیاتېدو او په خلکو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو کارول په پراخېدو دی، ډېرې کورنۍ په سختو شیبو کې د همدې شبکو له لارې د یو بل په حال احوال ځانونه خبروي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه ولولو، د چاپیریال په اړه یو مطلب. جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو دیرشو کلونو کې د مضره ګازونو کچه صفر ته راټیټه کړي. جاپان د مضرو ګازونو د زیات تولید له پلوه د نړۍ پنځم هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدراعظم یوشیهیدی سوگا پر هغې نوې پالیسۍ کار کوي چې له مخې دا هیواد تر 2050 کاله د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپایي ټولنې د غړو او هغو نورو شپیتو هیوادونو په قطار کې ودروي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې سوگا به چې تېره میاشتې لوړه وکړه، دا نوي اقدامات د دوشنبې په ورځ پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې اعلان کړي. جاپان له دې مخکې ویلي وو چې تر راتلونکو دیرشو کلونو پورې به د مضره ګازونو کچه په سلو کې اتیا راکمه کړي او د روانې پیړۍ په دوهمه نیمایي یعنې له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به یې صفر ته راټیټه کړي. که د صدراعظم سوگا طرحه په پارلمان کې تایید شي، نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی، له جنوبي کوریا وروسته د آسیا دوهم هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجه زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن دای اکساید ګاز تولیدوي پنځم ځای لري. دا ګاز چې تودوخه خوندي کوي، د ساینس پوهانو په نظر د تودوخې د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي توپانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار له کبله د سوگا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی، په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړي دي چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان لننګرهار پر سوالي اس ام اس کې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکنې پر مهال د یو شمېر کسانو د مړینې مسلې ته اشاره کوي او لیکي د پاکستان د ویزو لپاره باید یو دایمي حل لاره پیدا شي. قاری محمد مدني د نورستان له وما لیکي، حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې یو هوکړه وکړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي، د سولې له خبرو سره جګړو زور اخیستی، خدای دې رحم وکړي. خپلواک صاپی د لغمان لاله شنګ نه د ازادي راډیو د سهارنیو خبرونو خبرونو پر مهال یو راپور ته اشاره کړې ده چې پکې طالبانو ویلي دي چې دوی سش کال جګړې کمې کړې دي. ښاغلی ساپیل کې دا څرنګه خبره ده چې هر ورځ د جګړو له امله په زرګونو کسان بې ځای کیږي. عبدالرحمن له کابل پر استول اسمس کې لیکلی دی د افغانستان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کیږدي تر څو چې د په وینا اوربند نوي شوی د سولې خبرې معنی نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د نیمروز چارواکي وایي خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درویش سرتیري وژلي او درې نورې له ځان سره بیولې دي. د والي ویاند بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري د دهمزنګ په نوم پوسټه کې و چې تیره شپه طالبانو پرې برید کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې تخار کې وړ مورس هوایي برید دولس ماشومان وژلي. کمیسیون نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د افغان ځواکونو دغه هوایي برید د تعلقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یو جومات شوی چې ملا امام اولس ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وي. له دې وړاندې د دغې لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې وه. د ننګرهار په خوږیانو او شیرزاد ولسوالیو کې نږدې دیرس وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت کړې خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. له تېرې یوې میاشتې راهیسې درېیم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا ولس غړي دغه هیواد ته تللي دي. او په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تېرو لسو ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوي دي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو ترین کوټ ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کېږي چې هلته څوارلس ډوله نسوار جوړیږي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی. د ده په راپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څرنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال ښاروالۍ دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک یې لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. ښایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان آغا شاوخوا یو څلوېښت کاله عمر لري. له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې په دې څلور لارې کې شنه نسوار جوړوي. د جانغا د نسوارو پلورنځي د نسوارو جوړولو فابریکا ګڼل سوی. شاوخوا یې دېرش داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان آغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلور لارې کې څوارلس ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کېږي او اټکل کېږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکي محمد ولي له تېرو اووه دېرش کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې بس ما دا خاوره ډېره خوړل نه دي برم، بیا پلار دې مو خدای وبخشي، بیا هم پلار به دا نسوار اموخته کړم و برای ماته ویل نسوار کوه
و بیا به خاوره نه خوري.
بیا به خاوره نه خوري و
یعنی یو وخت ته د ورځې کوي نه، یو وخت ته د ورځې بسیږي
و څوار خونه دی عملیه لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم دغه نه باک نه پکوم لکه د نسوار
بس دغه شونه بس درد کوي چې نه کوم
هر وس لوی دوه کشنان کشنان دي لن نسوار کوي
په دې چې تخته سوې ارمان نه کوي
ولې نه کوم واده زوم چې دا نه وای شو هغه دا اوس کومه فائدہ ده دی
محمد ولی وای هر ورځ مزدوری کوي خو اړ دی چې هر ورځ لاس روپی پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بیګټ یاوې زپی لګښت دی هغه وای ورزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په ورزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي سلګونه زر افغانۍ ته ورسیږي نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی بلکه د ورزګان د ولایتي روغتون د سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري شاغلی نیازی ویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی
نو یا نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بد ایسېږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي خوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلی ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په هغه کې لکه عمومي لارو کې یا هغه پاکو ځایونو کې دي دا لکه نسوار اچوي
هغه میرمنی چې له خپل شریک سره یې ژوند ډیر خوشاله نه دی مړونه یې نسوار کوي زلیخا هم داسې یوه میرمن ده خو هغه چې په نسوارو روژدګي کولی سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي د ډاکټر نیازی په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولی سي نسوار خوشې کړي نوموړی غوره لار دا وبلل چې نسواریان دي د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته چې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي نسوار پلورونکی جان اغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی خو که یوه څه اوسې خپله به هم نسوار خوشې کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دی پرې خوشحالیږي
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو السلام علیکم مختدی او کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ ستاسو د خوشی په هیله د دېونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د ته مجبور سوالی چې خپل کورونه ته خوځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړی دي هغه به سره واورو البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ساسي نور پیغامونه ته هم چې پر نور مسائل مو د ازادي رادیو سره شریک کړی دي نو ډیر وخت مونږ نسم اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي
د ازادي رادیو ته پیغام پیښم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم نور د ناوی ولسوالۍ او لشکره مرکز کې بد ناورین حالات مسلمانان دي د کورو څخه بلد د ځاسوی د دغه د ځاینلری په لشکره کې چې تر شنه اسمان لاندې شپته ری نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره د اجازه دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیا وځل خلکو سره بشری کوم کنه و چې و سلام به احترام د ناوی او بسوریت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمع ګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشل سالې استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکي واوري د یلمن په ګریشل سالې کې د څور زمکي جنگونه و لاري بندي چې پر ګریشل سالې بیا چې کله سړی ګریشل سالې ته لاړ شي لاسنګریان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وای تاسو طالبان یاست چې موږ طالبان یو بیا مو علاقې ول طالبان هم نه ملکي خلک یو بیا د سړي تر روپۍ غواړي نو د بل مو ستونزه دا ده چې دا شبکوم کار کوي سړي اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریش ولسوالۍ حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي دا ملکي خلکو د لاسنګریانې ګیري نو دی وایي دا د وطن خدمت دی که دا د وطن خدمت دی د دې خدمت خو یې موږ بېخي تېرو د ملکي خلک ګیري د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
بلی السلام علیکم زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده، دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بېکوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړه ته نور د پای ټکی شي، د نور مخنیوی سم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ثبتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله او امید دي، دغه ورڅخه خواهش دي، دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لشکرګاه و شاته راغلي دي، د زموږ ورونو و زموږ خویندې و زموږ میندې ډېر په بد حالاتو کې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله او امید دي چې دغه خلکو سره مرسته وکړو، کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې اے بدبختانو، کوم بختانو، دغه دونې مسلمانانو مو د چوکۍ دپاره لاسه سل تباه او برباد مو کړله. تاسو سره به الله ولاله نن په ورځ د اخیرات څه وکړي. دا خو ستاسو بندگان نه دي، خو د الله پاک جل جلاله بندگان دي. تاسو څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژنې یاستې او پر مرګ باندې هېڅ سرپه نه کوو، یا څو چې مري په څه ستاسو خپلې چوکۍ دپاره وغوندې وژنې. الله پاک جل جلاله به ستاسو سره څه وکړي. تاسو به تل په ګرېواني کې شرط ووهئ. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سیدان کارانو ابریدین کو پتر سلام نو مروره دا سمو دا پیغام بروره دل ته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې ته دا ولسمانی سوتیا ونه نه راغور دی چې بالا دړند واره دي چې پار کې لچو مو شته دا غم من کړو ټول میراث نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل چې ور وخت وچو نن نه ګورم مخه وسنه ویلې الله سره سره باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مسلمان بس دو مخه ته ور وچو ولې د ور وچې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کښ چې نه کښ نه ورته پاتې دي په یمه د شته وته یو دکان کې مدرې کور تر تی د خدای رو دې د نه ګړه باندې وسو بل څه چې په دې د ایوان چې چمو ته لولا که سره د بدراز الله سره چول نو څه فنان او ښار د مزمو په څیر دی چې ما ور د او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څه په سړي لاس کې د وزر کالدار راکړ چې ما څه کې شو نو خو دا وپیړ چې په وات دغه چې دا وا د دغه ته د دې د رښتار در الله در الله ته وسته لا څو چې په چا لا ټول چې له سل په نه پیدا چې نو دا په دې د رښتار در دا خو مو خاران د کوم خو یو د دغه د عوامل د نه راغور دي نو استغفر الله من بخدا شي در په درو بلد من نو ستړي کی تعالی از خدای تعالی د قران کوم بلد ستړي کی بل خپل زغه چې بلد د تعالی خپل د ژوند مراد شي د عمر خدم میاس کی بلد نو دې هغه شي مو د دې تر د خبر کښته نو څه پاتې د شر مو جو ته جو په چی دې په یو کال کې ګرن د څور معنا د ام به خل نه جایز د بخز لم د چې مو ستړي کی. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوند مسولین هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي. په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی د یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بېرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو، دوی خپل بریدونه جوړ کړل، شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دوی